پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
یوازې شل کاله نه، بلکې 40 کاله کېږي چې افغانان په لویه کچه له خوندیتوب او امنیته بې برخې دي.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوحې ته روان دی.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه چې نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونایي ناروغانو نارسمي شمیر ډېر لوړ دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې هم طاهر روحان مخ ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو، عصمت ساروان یې در وړاندې کوي.
د امریکا حکومت غواړي یو شمېر افغان ترجمانان موقتاً په ویرجینیا کې د پوز په یو مرکز کې مشکلي. د ترکیې پولیسو لشته لږه 100 افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشته لږه 12 تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشۍ د ماڼۍ په لور د توغندیو وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې و راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو تر څنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا حکومت غواړي چې یو شمېر افغان ترجمانان له افغانستان څخه ویرجینیا ایالت ته ولېږدوي او د پوز په یو مرکز فورت لی کې دېره کړي. دا به د هغو افغان ترجمانانو چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه یې کړې لومړنۍ ډله وي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې دا 250 کسیزه ډله ده چې د هغو په منځ کې اوس سوه ترجمانان او نورې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان به تر هغو چې د مهاجرت پروسه یې بشپړېږي په موقتي کورونو کې میشت وي. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټې د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر حقوق مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایډن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یوه ګډلیک کې لدې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت تر دې مخکې زرګونو کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره کار کړی، په امریکا کې د استوګنی د ویزو ژمنه کړې ده. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر 100 زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبري اژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو 113 افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤلو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمېر یې شاوخوا 3,000,000 کسانو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمېر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبری آژانس سینوا د راپور له مخې د هینان په مرکز ژینګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانۍ هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه په سیندونو بدل شول او ترنځمکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د 1 لک په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بیول شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوۍ د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی همداراز ویلي چې د دې برید په ترڅ کې د 15 تنو ایران پلو ملیشو د وژل کېدو تر څنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري آژانس سانا ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلی دی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکشي 20 کلن والي فانک او 18 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپل فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د مځکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپیرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دشته مځکې ته راستنه شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی هم شئ. په دې هیله چې د اختر دویم ورځ مو هم په خوښۍ سره تیر شي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې مثبتې بللې او ټینګار یې کړی چې له دې سربیره باید دواړه خواوې ډیر نور ګامونه هم پورته کړي. په کابل کې زموږ همکار دا موضوع تعقیب کړي، دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د نیټ پرایس د خبرو نور جزئیات ورکړي.
مننه. د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لوري د اوربان پښتنګست او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېل خواوو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ناوخته په خپله یوه خبري غونډه کې وویل،
په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یکشنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو تر څنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلي سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسته راوړنې درلودلې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو 40 کلونو کې پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولی شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامداره توګه د اوربند غوښتونکي دی او وایي چې البته دا غوښتنه ده چې دوی تل غوښتنه کړي یا ټینګار کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند دی ناجی انوري څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی مذاکراتي ټیم د همدې لپاره دوهې ته تللی اول ته افغان حکومت استولی چې د افغانانو دغه غوښتنه چې غواړي په ټول افغانستان کې تلپاتې سوله او اوربان رامنځته شي د دې د لابیګري لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. همدارنګه تېره ورځ افغان ولسمشر د اختر له لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلی غنی وویل دا خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کړي دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحا کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله و چې ویلې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام او اوربان کومه موافقه ونه شوه. تفصیل له سالم احمد سالی ناورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکو کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحه ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوي وې، د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربان او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي، د خلکو په خاطر اوربان ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي، په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي، جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و، ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې او جګړو اړوند راپورونو کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د سولې هڅې او دغه راز په دوحه کې بین الافغاني خبر داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د جګړې ډګرونه تاوده دي. په اروزګان ولایت کې د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو تازه کوم پرمختګ نه دی کړی، خو زیات شمېر خلکو له ویرې څخه خپلې سیمې پریښي دي. مدني فعالان بیا ادعا کوي چې دولت په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د طالبانو د احتمالي بریدونو په وړاندې هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راوروسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپکو او درنو وسلو دا پیرونه هر شپه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندي پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ ښار د زیات شمېر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی
دی. دا سړی ستړی دی که نه دی؟ دا سړی د زړه وینې تویږي، جګړې نه کومه ګټه یې
کوي.
اوه څلوېښت کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اروزګان ولایت ترینکوټ ښار اړوند په لس او پنځلس کیلومترۍ کې د سولیا او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سوي وه او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وه، اوس یې یو ځل بیا کډي په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدی، درې مې ورېرونه بکس نه لیدی، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سولې، اوس نو دی بیری روسایب چې دا شانې پټوب زغلو کنی ولا کبیری رحم یاد طالب اس یاد امریکایی سم د خوړه ویری رحم د خوړه ډیر قربان یو نو کی یو منی زرلو دی غیر او د خپل غلا یار یو زایو شی بیا بل زایو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لرو
ډیر کورونه دی حساب د درته حساب کیری دی دا وس د ګد کډی بارسی وی دی دا واج دا یو سره په کور پات ګلو خو اند سر یو شتان وخت ته د یو ګلو څونی سره د ګلو یو سره نه استالی ته په ولایت کې دی ری د دې سړي ستو د پښتنو کې چې دا سړی ستړي دي کنه نه دا سړي د زړه وینې تویږي جګړې نه کومه ګټه کوم.
په تېره جون میاشت کې د اروزګان ولایت پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینې، خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې او تازه وړمه شپه بیا وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت یوازنۍ پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کمپ هلته پکښې کې موجود و ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال هم د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترېنه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
پخوا چې به یو چا زر لزر پنځه زره سودا کوله زموږ څه اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسې د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخته موږ اته نه لس پیرې به هم دکاندار ده کړي وې نو دروسه پورې موږ اخلي یوه دوکاندار هم دروسه پورې پیران نه ده کړی. پخوا دغه ورځو ته موږ لس لکه پنځلس لکه شل لکه کالدارې پورې متول یې خو اوس دوه لکو درو لکو کالدار ته لار زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په لس کیلومترۍ کې د ولي په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تېرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړی وو ونیولی او سرتیر یې هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په اروزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبي شجاع ازادي راډیو ته وویلې چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼې سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه اروزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اروزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دې خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دې واوسي. نوموړي وایي د ترینکوټ ښار په کمربندي پوستو کې تر پنځه دېرش نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړي او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت خاطر پر امنیتی تدابیر لرو. کمربند مو موکم دی، کمربند که مو نوی پرسونل او نوی پوستی زی پر زی کری دی، تقریبا 15 نوی پوستی مش پر کمربند که زی پر زی کری دی، او د ترین کوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکوو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 دوام کوي. نن ماسپښین درته له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې له تاسو سره په دې خبرې کوو چې تاسو اختر څنګه ولمانځه، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سږکال اختر لمانځلې، د هغوی تجربې څه دي، له تېر اختر سره یې دغه اختر څه تفاوت درلود. تاسو خبرونه واورئ او زنګ راته ووهئ. اوس راځو د اختر اړوند یو بل راپور ته. په کندهار کې ماشیني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کېږي. د غاړو جوړونکي اوس وایي د یوې لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشیني یا کمپیوټري هغه یې په یوه ورځ کې جوړیږي چې قیمت هم ارزانه وي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته د کندهار ښار اوسیدونکي ده. دا په شاره ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشیني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانیسي، ځکه د ماشیني غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي ګران هم جنو. ډېر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي اوس ډېر نه خرڅیږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي، لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه دغه غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي.
موږ خپله ماشیني نه لرو، دا ټول لاسي د مارکیټ د لاسي غاړو یا لاسي غاړو خو تیا خپل ځان ته خپل ځای لري. هغه ډېر وخت د کندهار ثبت دود دی، خلک یې اغوندي. ماشیني غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولی ځکه ډېر وخت دی غاړ خو موږ داسې کوو چې ټوکران وړو، بیا موږ ښځو ته ورکوو، هغه په سارا موږ ښځو ته پیسې ورکوو او خامکونه په اقتصادي وضعیت یې موږ ورسره نیږدي. یوازې کندهار ښار نه، ولسوالۍ کې هم سایلمند کم دی، پورې هم ښځې راغلي.
د ماشیني غاړو د یوې کمپنۍ مشره راضیه حیدری مني چې ماشیني غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره یې اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کندهاري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشیني غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي له 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په ښه خامک سره پلورل کېږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر 6 میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له 1000 افغانۍ تر 40000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشیني غاړي کولی سي په 24 ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي، خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له 8 تر 40 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشیني غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړي قیمت د لاسي غاړو په پرتله 10 تر 40 برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړي بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړي بیه 100 تر 120 افغانۍ پورې رسیږي. کنداری غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي د خوشیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کېږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسئله درته را اخلو. څو وتلي روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څېړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت بیا دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې د دوی په ټکو 4,14,000 شاوخوا دي دقیقې دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی ناورو.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکي شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سېشنبه د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څېړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 10 لکو پورې کسان مړه شوي وي. څېړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د څېړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بېلابېلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو څه نظر لرئ او یا هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه یا کوم خبر لرئ، زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 و 23 یو شپېته، بله شمیره ده 0 و 4 شپږ سوه شل. اوس په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول ته دی. اوس ولسوال سم کال ټول سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الله پروردګار دې دا اختر په مشکل سولي او برادري او د خوت او دیوالي اختر کی. الله پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الله پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زه د رادیو ازادۍ له طریقې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سراد یم له زابل ولایت چې موږ سره څه خبرې درته ځان سره کوم. په قبر کې کوم غونډه د وسوال طالبانو او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه وه. خلک ډېر خوشبینه او خوشحاله وو. په متاج سنه او بدبختانه دا غونډه ډېره د نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوس دي. محمد بیان یم د سرات ولاینه قدر سره پاړی کې یم. لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولي، د نیکمرغۍ، د خوشحالۍ، د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه، مسلمانان، وروڼه، افغانان، بالخصوص افغانان روز تغیر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. وسلام په احترام وروڼه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث یم د کونړ ولایت نه. د
دا چې زه یو سرباز یم په مسافرۍ کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپله مقدسه دنده اجرا کوي. ژوندی دې وي د افغانستان ملي فوج. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو راسره پاتې شئ په دویمه نیمایي کې. تاسو ته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه اورو، عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندو ویشتل کېدل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرژوبله یې پیښه نه کړه. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویسې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. د چین په مرکزي ولایت هینان کې سختو سیلونو لږته لږه 12 تنه وژلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشا وژل شوې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. هلته دا او نور خبرونه په تفصیل سره لوستلی شئ. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوریدونکو بیا هم درته وایو چې له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې زنګ راته ووهئ. دا خبرونه اختریزه ده. دې ته ځانګړې شوې چې ستاسو سګنۍ اختر کې چیرته د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې میلمانځلی وي، له تیرو اخترونو سره څه تفاوت درلود. دا خبرونه د 2 تر 3 پیلېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ سکایپ او دغه راز تلیفوني شمیرو ته زنګ راووهئ. اوس هم لجمنې سره سم راځو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرېدو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرام ښیښه، 2 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشه یي مواد نیولې دي. د زابل امنیه قماندان وای صمیمی ازادي راډیو ویل چې د نشه یي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوي او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې 4 قاچاق کوونکي چې د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرام ښیښه او 4 کیلوګرام هیروین په باس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرام 400 سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 سمناهیه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل ښار څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل ښار له لومړۍ، دوهمې، اومې، اتمې او 12 ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ویل د معتادین به د درملنې په مرکز کې د 15 ورځو لپاره بستري وي. او دونی روستی پی خداده چی کابل تا تر شلو کیلوگرام و دیرو هیروینو دا قاچاقو مخبونی ول شوا. و بیش کیلو او و سوا گراما هیروین هاگ محال دا خیرخانی پا کوتل که ونی ول شول شی پا خطکو بار موتر کیل کندوز ولایت سخا کابل تا قاچاق کیدل. لانشه ما دا سرد مبارسی موینیت دا رسانه دفتر آزادی رو رتو ویل چی دیده موادو دا قاچاقو پتور موتر چلون که هم نیول شویده.
د نشي مواد په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
اردو تا باندې موږ د مخدراتو سره مبارزه د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماوباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم فامیل هم اجازه رانه کړله ډاکټرانو هم اجازه رانه کړه. ډېر سخت ناامیده شوم.
د یوه دولتي روغتون له اجتماعي مسؤول فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تی دغه مریضان دی چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنای پریښی کار پریښی او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وایي ولې مونږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وایي.
د شمالي په نوم یو معتاد وایي چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
زه یو ځوان وم چې سم صحیح پرې کوم کې قسم په خدای دار چې معلوم لګېد چې دغه عمل باندې زه اخته شوم او خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن دیو موټر تاریاک نیولې دي.
وو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو بنوي ترې خبر شوی؟
نه، هم دا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر اور سره خلک هم دا اوس خوشی کا بس.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي که د طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشي موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. له نشي موادو سره د مبارزې مهین هم دا مني چې د جګړو له ډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شوي، خو زیاتوي چې دوی د نشي موادو له کښت تولید او قاچاقو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک کې لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریاکو نیش وهل او د تاریاکو راټولول پای ته رسېدلي، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق هم پیل سوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې سوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
اردو تا باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولی. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورته به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډېرو سیمو کې کوکنار کرل سوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډېروالي او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریاکو قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسي جرګې غړي ډاکټر محمود نصرت د قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سي.
خواخو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزه لپاره روزل شوی دي، هغه یوازې په مواد مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې، د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي، چون اوس ډېر ازادي راغلې ده. د قاچاقبرو لپاره تبان بهلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي، او که وضعیت په دغه رقم وي، په آینده کال کې به د تریاکو کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدي چې دولت ونه سوای کولی چې نږدې 1.5 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تریاک د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې غړي وایي د جګړې په ډېرېدو او د طالبانو د ساحې له پراخېدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډېر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي، هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي، خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دی ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیره بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لرې پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پرېښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او ده به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي د هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و، اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ ته یو مرض باندې اغشته شوي یو واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بندې ملکې دی او بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل ته مازنګ وایم، دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه رانه کړله، د ډاکټران هم اجازه رانه کړل. ډېر سخت ناامیده شوم، بیا به مې له مله ولاسه خپل د کړي په ځان اوس خپله اوس تېره کړم.
د نشې موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربې ښیي چې د یو چا یوازیتوب، معتاد ته د کورنۍ لخوا پام نه کیدل او د هغه نڅارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یوه روغتیایي مرکز کې تر 10 کلنې نشې وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خوده او خپل کور ته ورسید، بس همدا د اختر دی.
نوې دګره د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه وو، خو اوس د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحتمند نباشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیره بي سرپناه متدینو کورنۍ په گاونډوي هیوادونو کې اوسېږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتي مرکزونو صحابي کارکوونکي بیا وایي ډیری بي سرپناه متدین هغه څوک دي چې خپلو کورنیو شړلې دي. دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشې په پریښودلو کې مرسته وکړي هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د متدینو د درملنې روغتي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ موتاد ته ډېر پام وکړي په هماغه اندازه په موتاد کې د نشې پریښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپلو پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دې نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید دې د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغېدو خواته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسېږي پایواز یې ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي. د همدې دلایلو له مخې د ناروغ لپاره د نشې پرېښودو انګیزه ډېریږي.
په افغانستان کې بي سرپناه معتادین پر نورو ستونزو سربیره له لوږې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری معتادین له ډیرانونو څخه پاتې شوني خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې د افغانستان ډیری دغه ډول معتادین د جسمي ناتوانۍ او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک خپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي. خو معتادین له کوره د باندې او یا پر روغتون کې بستري وي. په دې وخت کې دوی د ناهیلۍ احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روغتون او کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مې د یو دولتي روغتون له اجتماعي کارکوونکي فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلی چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي او په دوی باندې تحصیل لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه موادو نه استفاده کړی او د ده په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بېخي نه ده. فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای یو تعداد هغه مریضان دی چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیاد تغییرات نه درغلی. هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده په تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وایي ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وایي. په دې اختر کې په رښتیا سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګان ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلی وای، دا تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو او یا کوم یو څه ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نګانه ده. دغه د راپی په یسا کې موږ کار وکړو. دوم خبره ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید د دوی نه حمایت وکړي او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي، وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي، دوی سره احترام ورکوي او دا ګیره نه ورکوي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو یې زوکو پته نو کاریوال لري، ورسره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنه. دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو
دوی سره اختر مبارکی هم دلته کوو چې دوی په ځین کې داسې شهتیر نه سي چې خدای نه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وایي کنه، څوک قطعې کوي او څوک عبادت کوي خپل، هر څوک خپل هغه علاقې پورې خپل کار کوي. او په ځمن کې کوم یو چې ډېر خسته شو یا ډېر یعنی ذهني فشار پرې راغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، په دغه انګیزه سبب دې کې چې دې په ځان کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څه مرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفی په ټول راواخلي، یو څه میوه ورته راواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې ورسره وکړي او دوی تداوی ته او دغه ترک د موادو ته تشویق کړي. او په ځمن دې کې د دوی په میلو سره خوشا نغه پامینونه چې ډېر آلمان دي بشارګان دي شاته د دې وسنه لري چې د خپل مریض دلته یو شای میوه میوه راوخلي راوړي. وکول شي چې د خلک د غوي سره په پامیل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایان سي ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی لا غوي سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل د غفیزه سل د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر هم جمع می دي کور لغونه.
خپل متات تاسو توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهنیا دا بوج کم شي؟
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خيو، دوی ته د موږ توصيه داده چې دا حالت چې اوس مواد ترکړي او هغه حالت چې مواد نه ترکړي دا لږ سره مقایسه کی. یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تلوت سې کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد ترکړي د تزورات نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی. اوس کدل ته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري، دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لوشي کوته چې د دې په ټول عمل کردو باندې تغیرات راغلي.
نشه مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې ولکې دغه پاړوان روسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي،
د نشه توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي،
د سلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مایشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري، د خامخه قاچاقبر کې د تاسو کارخانه موجود دي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت ته چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشیل عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زندانی سوی هم دی. دی وای چې د شرم له عمل اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني. دا چې شمالي ولی او څنګه موتاب سو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړی ده.
نشامه په دې خاطر شروع کړه والله کې چې ومه ز پلا سره یو ځای ومه، پلا لزانه جلا کړم، بيخي د سي جلا کړم چې یو شې ما ته رانه کوي، نور اقتصاد نو پیسې نه وي د سي خاص چې په کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو. دا ما غي واجو نو ما ته بچی را بغاړه اولاد را بغاړه او دا ما غي نه ما غلا ته لاس واچو. هل تغلا او کدل تغلا او ک بس دا او ک وغه او ک بس بل بندي شوم چې بندي شوم بس بندي خانه نه بیا مم دا پلا راغه بس را خوشې کړم. بیرته هغه ما ته خون نه راکو پلا سره ژوند کنه چې د فجر را کړم زه بیرته ورته څنګه بس دا ما غي نه هغه شو کور بخون نه راکو وتلم به باندې بس همدان دی والان سر چارس می وحال چارس نو پس هم د سپورر پور نو پس شیشه هم د سپس غار کوم بس دا 15 پک کال هم د سی بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو وجود باندې می ډیر تاثیر کړای دا خراب کړای ما د سی ځوانو مچ سم صحیح پدې کوم کی قسم خدای دار چې شوم معلوم لګی دا چې د عمل باندې زخته شوم د خپل د وجود د شرم ناز خپلوان سره نه مخ کیګم خپلوان کار نه زما دا اوس چې پلار زمخ په مسست سست کی یار په نشه د پک کالو کې چې کم از کم مې مصرف کړی دا لس لکنه مې زیاتې مصرف کړی دی او خپل اقتصاد ته مې ډېر ضرب رسولی. هر څه کې زموږ فرق راوسته تباهي د ځانم ده او مالی او ځاني او هر څه په دې هم پوهیږو، خو بیا هم خدا دا چې دا څه رقم معامل ده چې موږ ووزیږو بیا هم موږ زړه تختخه کړو کې په دې پوهیږو چې ځان تباهي ده بیا هم په همدې قرار موږ افسوس دا راځي چې موږ دغه څه کړي کوم کنده کوم ځان اچولی بېرته د جګېدلو لار نه ورکه ده.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاقوړونکي نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاقوړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او قاچاقوړونکي خوشی کړي، خو دا یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور، د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قومندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکاری؟ خیریت خدای
قومندان صاحب؟ خیریت خو څه کې، چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یو لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاق بره موټر سره ونیول.
یاره دلاور خانه، پر احتیاط چې دلاورې آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري، نو هیڅ کله به نه خوارېږي. رانږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، در باندې ویاړم.
مننه قومندان صاحب، که ستاسو تشویق را سره وو، نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قومندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو ځه، نو ځه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن دی موټر تریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نوې ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅ خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، دا شکار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشې که بس.
جنرال صاحب، تاسو به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشې که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشې کوم.
ګوره پښیمانه به شې، زه وایم دا نن موټر خوشې که، کنه نو سبا ته او نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قومندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې درسره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلې.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیله صاحبه ده سهار یې هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قومندان ولی ولایم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی، نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رائے ورکړی وي خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سی ډي کې ثبت کړي دي او دا د تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم او ماته چې هر څه راپیک شول توکل په خدای. دلاور خانه،
بله قمندان صاحب،
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio